امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
ولسی جرګې د ملي یووالي د کابینې اتو کاندیدانو ته د اعتماد رای ورکړه او لس کسان یې رد کړل. د امریکا جمهور رئیس د سعودي عربستان له مشرانو سره رسمي مذاکرات سرته رسولي دي او ملګري ملتونه وایي چې په غزه کې 9000 نه زیات کورونه په عاجله توګه ترمیم او رغونې ته اړتیا لري. درنو اوریدونکو سلام. د دې سات د خبرونو لا اوریدو اوروسه رپورټونه اوري او ورپسې د ساسو غاک ساسو شیرونو ادبی پروګرام تاسو وړاندې کیږي. خو اوس پوره خبرونه درته ځای نو شب آشنا او سید سلیمان شاه اورو.
ولسی جرګې د ملي والد حکومت د کابینې د کاندیدانو د تعلیمي اسنادو او د ګونی تابعیتونو په باب بحث پاتا رسولې ده او دا لس کاندیدان وزیرانو له جملې نه اتو کاندیدان ته د باور رای ورکړې دي. لس کاندیدان یې رد کړل. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د بریالي شو کاندیدان نمونه په دې ډول واخیستل.
محترم صلاح الدین ربانی نامزد وزارت امور خارجه، محترم انور نورالحق علومی نامزد وزارت امور داخله، محترم محمد اکلیل حکیمی نامزد وزارت مالیه، محترم پیروزالدین پیروز نامزد وزارت صحت عامه، محترم داوود شاه صبا نامزد وزارت معادن و پترولیم، محترم نصیر احمد درانی.
کومو کاندیدانو چې د باور رای ترلاسه نکړی شوی د دفاع د وزارت کاندید شیر محمد کریمی، د پوهنې د وزارت کاندید محمد ګل زلمی یونسی، د عامه ګټو د وزارت کاندید غلام عباس بصیر او د مخابرات او ټکنالوژي وزارت کاندید برنا کریمی پکې شامل دي. د بهرنیو چارو وزارت کاندید صلاح الدین ربانی په طرفداري 155 غړو او په مخالفت 10 غړو رای واچولې. د ښاغلي علومی په طرفداري 111 وکیلانو د باور رای ورکړي او یو نوی وکیلانو مخالفت وکړ. جمهور رئیس اشرف غنی نږدې 2 وړاندې ولسی جرګې ته 25 کاندیدان معرفي کړي وو. که څه هم چې په اساسي قانون کې د خپلواکو ادارو د کاندیدانو لپاره د دوګونی تابعیت درلودل شرط نه و، خو بیا هم د ولسی جرګې د غړو د افغانستان بانک کاندید خلیل صدیق د دوګونی تابعیت درلودل له امله رد کړ. تېره ورځ د جمهور رئیس دوهم مرستیال محمد سرور دانش د نوي کاندیدان ولسی جرګې ته معرفي کړل. د اطلاعات او کلتور وزارت لپاره په امریکا کې مش ژورنالیست او لیکوال عبدالباری جهانی او د عدلي وزارت لپاره د کابل د پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نجیب آقا فهم معرفي شوی دی.
د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې د 1394 مالي کال عادي او انکشافي بودیجه هم د رایو په اکثریت تصویب شو او د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي هغه فرمان د رای په غوڅ اکثریت رد کړي چې لمخې مالی وزارت په 1394 کال بودیجه کې د پخوانی جمهور رئیس سلاکار وزیرانو ته د راتلونکو 15 کلونو لپاره د میاشتنی معاشونو سربیره د نورو امتیازاتو ورکولو په خاطر پیسې بیلې کړې وي. همداشان د ولسی جرګې غړو د رای په اکثریت د اجرایي ریاست او د اقتصادي مشاوریت لپاره د مالی وزارت لخوا په بودیجه کې بیل شوې پیسې تر هغه مهال د تعلیق په حالت کې راوسته چې ترڅو ولسی جرګې د مقرره منځوري ورنکي.
د افغانستان د معرف پوخانی وزیر محمد آصف ننګ چې جمهور رئیس اشرف غنی د فراه د والی په توګه ټاکلی و نن د چهارشنبه په ورځ خپل کار شروع وکړه. ښاغلی ننګ وویل:
محترم صلاح الدین ربانی نامزد وزارت
شش یا هفت نفر است بنام
شپږ او یو نفر مافیا ده. شپږ سره لری کوم د بل هر شي په مقابل کې انعطاف کېدلی سي.
خود فساد په تخنیکی معذور العمل تاسو مافیا
غواړم. زه د خدای او د خدای په توکل دلته راغلیم او له خلکو هم دغه هیله لرم.
دا د ښاغلي ننګ اواز چې تاسو واوریدو.
د ایران د پارلمان غړو نن پارلمان ته د دغه هیواد د اتمی پروګرام په باب یوه مساوده د منظورۍ لپاره وړاندې کړې ده. د دې مساودې له مخې که امریکا او لویدیځو ملګرو په ایران باندې نوي اقتصادي بندیزونه ولګول، نو هغه موقتی موافقه به فسخ شي چې ایران په 2013 میلادي کال کې ورسره لاسلیک کړی وه. د ای پی خبری آژانس د ایران دولتي آژانس ارنا په حواله نن د چهارشنبه په ورځ رپورټ ورکړ چې د پارلمان د 290 غړو له جملې نه اتیا غړي د دغه قانوني مساودې ملاتړ کوي. د امریکا د کانګرس او سنا مجلس ځینې غړي وایي چې پر ایران باندې یو لړ نور سخت اقتصادي بندیزونه ولګي، خو جمهور رئیس اوباما کلک مخالفت کوي او ژمنه کړی ده چې ویټو به کوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما پرون د سه شنبه پر ورځ سعودي عربستان ته تللی او د پخواني پاچا ملک عبدالله د مړینې له امله د سعودي عربستان له مشرانو سره ولیدل. هغوی ته د خپلې تسلۍ او همدردۍ مراتب وړاندې کړل. ملک عبدالله تیر هفته د نوي کلونو په عمر مړ شوی و. اوباما چې د یو دیش کسیز حیات په مشرۍ سفر کړی و، د لنډ وخت لپاره د سعودي عربستان په پایتخت ریاض کې پاتې شو. په حیات کې د ډیموکراتانو د اقلیت ګوند مشره میرمن نانسی پلوسی، د سنا په مجلس کې د جمهوري غوښتونکو ګوند یو لوړ پوړی غړی سناتور جان مکین او د امریکا دوه پخواني خارجه وزیران میرمن کونډیلیزا رایس او جیمز بیکر شامل و. اوباما د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره وکتل او رسمي مذاکرات یې ورسره وکړل. دواړو خو د منځني ختیځ د روانې وضعې، امنیتي مسایلو او په بازار کې د خامو تیلو د نرخ له ثبات په اړه خبرې وکړې. یو امریکایي مامور وویل چې ښاغلي اوباما په سعودي عربستان کې د بشري حقوقو باب هم د دغه ملک له مشرانو سره خبرې کړې دي.
ټاکل شوی ده چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ ان نن د چهارشنبه په ورځ روسیې ته لاړ شي. کله چې نوموړی په 2011 میلادي کال کې د خپل پلار د مړینې نه وروسته د خپل ملک مشر وټاکل شو، دا یې خارج ته لومړی سفر دی چې کوي. د جنوبي کوریا خبري آژانس یان هوب رپورټ ورکړی دی چې ښاغلی کیم د شمالي کوریا په هغه رسمي هیات کې شامل دی چې روسیې ته د سفر بلنه یې منلې ده. هیات به په ماسکو کې د جشن په مراسمو کې چې د دوم نړیوال جنګ په پای کې پر جرمني باندې د سور پاوز د بری د دوه اویاو مې کلیزې د لمانځلو په خاطر سرته رسیږي برخه واخلي. د جنوبي کوریا د یانهو آژانس د روسیې د یوه حکومتي چارواکي له قوله ویل چې د شمالي کوریا د رهبر په شمول د نړۍ د شلو ملکونو مشران په دغه جشن کې برخه اخلي.
د ویتنام د هوایي قواو یو هلیکوپټر چې په امریکا کې جوړ شوی او نن د دغه ملک په پایتخت هوچمن سیټی نه د باندې لویدلی دی. په دغه پیښه کې د ویتنام څلور پوځیان وژل شوي دي. د ویتنام هوایي پوځ هم د امریکا سخت یو شمېر هلیکوپټر نه استفاده کوي چې 40 کاله پخوا د ویتنام د جنگ د زمانې نه ورته پاتې دي.
د لبنان د شیعهګانو حزب الله ډلې نن د چهارشنبې په ورځ د اسرائیلو په یوې نظامي پوستې باندې د حملې ذمهواري قبوله کړې ده. د سخکار چې دغه حمله د اسرائیلو د یوې هوایي حملې په ځواب کې کړې چې د ګولان په لوړو څوکو کې د حزب الله د موټرو په یوه قطار کړې وه. په دغه حمله کې د یوه ایراني جنرال په شمول د حزب الله شپږ غړي وژل شوي وو. د اسرائیلو د پوځ یوه ویان پیټر لیرنر وویل چې د اسرائیلو او لبنان د سرحد په اوږدو کې د ډوف غر سره څیرمه په پوځي قطار باندې په نننۍ حمله کې د ټانک ضد ګولیو نه استفاده شوې وه. د اسرائیلو د تلفاتو په اړه سمدستي څه نه دي ویل شوي. حزب الله چې په سوریه کې په څلور کلن کورني جنگ کې د بشار الاسد حکومت ملاتړ کوي او د رژیم د وسلوالو مخالفو سره د جنگ لپاره خپل کسان سوریه ته لیږلي دي. کله کله جنگ د ګولان په لوړو څوکو کې د سوریه او اسرائیلو پولې ته سرایت کوي او د اسرائیلو پاوزه جواب ورکړي. لبل خو اسرائیل وی چې په اسرائیل باندې د حمله په جواب کې د ګولان په سیمه کې د سوریې د توپچی قواو په پوسټو باندې تازه هوایی بریدونه کړی دي.
د اردن د اطلاعاتو وزیر وای چې حکومت چمتو دی یو عراقي میرمن چې فعلا په اردن کې قید ده د خپل یو پیلوټ د خوشی کول په بدل کې په سوریه او عراق اسلامي دولت سره تبادله کړي. خو د اردن د اطلاعاتو وزیر محمد المومانی د هغه جاپانی ارغمل کینجی ګوتو ذکر ونه کړ چې اسلامي دولت سره په قید کې دی او د جاپان حکومت یې خوشی کولو غوښتنه کړی وه.
فلسطینیانو سره د بشري مرستې لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې رئیس وایي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د 500 ورځنی جنگ په دوران کې د ورانه شو کورونه او زیربناو د جوړولو لپاره چې مرسته کوونکو هیوادونو چې کوم ژمنه کړې وي باید عملي شي. نوموړي ویل په غزه کې د خلکو د ژوند وضعیت دومره خراب دی